دا په حقیقت کې دا معنا لري.
ډېر مشهور صاحب سلامت
اوسه بخنه سره جدي خواهش کوم دا چې توجه شي. او بل جنبندي خلاصه کوم
بل وخت شو پاته. ډېر زیاته مننه استاد صافی محترم رحم الله صافی د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد د افغانستان بانک د ارتباطاتو او اسنادو رئیس ښاغلی ایمل عاشور او د صرافانو د اتحادیې ویندوی حاجی صاحب زیرک له تاسو ټولو مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو منندوی او هیله لرو چې د دې خپرونې دوهمه برخه به هم واوري. خو اوس د خبرونو نوبت دی. ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت اعلان کړل. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه نن په کابل کې جوړه شوه. او پاکستاني رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازیو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت کړل. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 208 تنه وکیلان حاضر وو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته 130 وکیلانو د رد رای ورکړې. د فواید امیه وزیر محمود بلیغ ته 134 او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل ته 130 وکیلانو د رد رای او درې واړه سلب صلاحیت شول. د وزیران د انکشافي بودیجې د کم مصرف په خاطر استیزا او سلب صلاحیت شول. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه محکمه کې د لوی سرنوالي د یو پخواني پوځي سرنوال او د عزیزی بانک د تورن کارکونکو د اختلاس دوسی وسیړل شوې. دغه سرنوال عبدالحی نومی کی او د 50,000 افغانۍ پر رشوت اخیستو باندې تورن دی. د عبدالحی مدافع وکیل خپل موکل ته د عدالت غوښتلو په خاطر د زیات وخت غوښتنه وکړه. په دغه علني محکمه کې د کندهار ولایت د عزیزی بانک د مشتریانو د خدمتونو د امیر فرید احمد دوسیه چې د 150,000 امریکایي ډالرو په اختلاس تورن دی هم وسیړل شو. د لتیرو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د عدلي او قضایي ارګان یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د فراه ولی وایي چې د یو شمیر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. آصف ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کیږي او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه ترسره کوي.
په ایران کې کورونه دي. دوی راځي دی تخریب لپاره افغانستان ته. د طالبانو دغه وروستۍ جګړه هغه څه چې دوی استعمال کړو سلاح او هغه مهمات دا کاملا سوال برانګیز دي.
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو په فراه کې خپل فعالیتونه زیات کړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغان طالبانو استازیو پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی. د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼې دا خبر نن د افغان طالبانو د یو جګپوړي قومندان په حواله ورکړی. دغه ورځپاڼې همدارنګه د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د طالبانو له استازیو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبري وکړي او د سولې پروسې سره یو ځای شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د سلام پوړاندې کول سره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله ښودلې چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په نږدې راتلونکي کې ټلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ دا څرګندونې په هغې مرکې کې کړې چې وال سټریټ جورنال نن خبره کړه. ټرمپ ویلي چې له پوتین څخه یې د په وینا یو عالي لیک ترلاسه کړی دی. د دې اشاره د نومبر پر 9 نیټه د روسیې د ولسمشر لخوا د مبارکۍ هغه پیغام ته و چې په هغه کې پوتین هیله ښودلې وه چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو لپاره داسې کار باید وسي چې د پرمختیا لپاره یو ثابت مسیر وي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د امریکا تلویزیونی چینل سی این این ته پرون وویل چې پوتین او ټرمپ دواړه عملګرا دي. دوی په حقیقت کې دوی دواړه ډیر عملګراش کاری. د دوی دواړو اساسي هدف د ملي ګټو خوندیتوب دی. موږ اوریدلی چې ښاغلی ټرمپ په قاطعیت سره د امریکا ملي منافع ته لومړیتوب ورکوي او ولسمشر پوتین هم همدا ډول دی. همدا ایلان پوتین هم کړی دی. خو په همدې حال کې دوی دواړو د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د ښو اړیکو پاللو لپاره چمتووالی ښودلی دی، چې دا زما په نظر ډېر ښه او ډېر مثبت فرصت دی. پسکوف په عین حال کې زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات هم شته، چې دواړه مشران کولی سي د ټینګې سیاسي ارادې او خبرو له لارې دغه اختلافات حل کړي. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د ټاکل کېدو په وړاندې مظاهرو درېیمه شپه هم دوام وکړ، خو دا ځل په خپله ټرمپ د هغوی دا اقدام د وطن دوستۍ په نوم وستایه. زرګونو کسانو په میامی، اتلانتا، فلادلفیا، نیویارک، سان فرانسیسکو، پورتلند او ځینو نورو ښارونو کې په لاریونونو کې برخه واخیستله او د کډوالۍ، مسلمانانو او ښځو په برخه کې د ټرمپ د لانجمنو ویناوو له کبله غوسه وښودله. په پورتلند کې د راپورونو له مخې یو کس د لاریون پر مهال وویشتل سو. د پیښې څرنګوالی او دا چې دا کس څومره خوښ سوی معلوم نه دی. په میامی کې زرګونه فعالان ښار ته راوتلي او څو سوه تنه یې په یوې لویې لارې کې د ترافیک پر مخ لاره تړلې ده. په نیویارک کې 1200 مظاهرچیان په څو میدانونو او څلور لارو کې راټول سوي دي او د ټرمپ ضد شعارونه ورکوي. ډونالد ټرمپ چې په لومړي سر کې دغه اعتراضونه غندلي وه، اوس یې خپل الفاظ بدل کړي او د مظاهرچیانو ستاینه کړې ده. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا چې زموږ یوې کوچنۍ ډلې تېره شپه زموږ د هېواد سره خپله مینه وښوده، موږ باید ټول سره یو ځای سو او په هغو وویاړو. په همدې کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پنس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پنس او د ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکوي. ټرمپ پرونده هم وویل چې له خپلو درې اولادونو جونیئر ټرمپ، ایریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همدارس له خپل زوم جارید کوشنر څخه یې غوښتي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی دی چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 16 د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړي مراسم پر ځای کړي. او د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې لسګونه زره مظاهره کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي او د ولسمشر پارک ګیون های د استعفا غوښتنه کوي. د پولیسو د اټکل له مخې شاوخوا 1,000 زره کسانو نن په دغو لاریونونو کې برخه اخیستې ده. د مظاهرې پر ولسمشرې د هغو اعتراضونو یوه وروستۍ بېلګه ده چې پارک تورنوي چې په حکومتي پرېکړو کې یې د یو شخصي دوست مداخلې ته اجازه ورکړې ده. د دې ملګري شان سونسیل تورنه ده چې د ولسمشرې پر مټ یې لسګونه میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. څارنوالان به د نومبر تر 20 نېټې پورې د شای په وړاندې د تورنو دوسیه پرانیزي. دا احتمال هم شته چې دا څېړنې په خپله ولسمشرې ته هم ورسېږي. پارک تېره اونۍ په یوه تلویزیوني وینا کې له دې کبله بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د دې د ملګري د کړنو د پلټنې پر مهال به هر ډول همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د شمیر لویو ښارونو اسمان شین اټکل کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به ګردیز او بامیان تر ټولو ساړه ښارونه وي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 18 منفي 2، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 18 منفي 1، په فیض آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 21.8 اټکل شوی ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.2، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 25.4، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21.4 شودل سوی ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 20.4 ده او په غزنی کې هم هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 18.1 درجه شودل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم زما اسمت ساروانا او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. د دې ساعت په خبرونه کې په یو بل موضوع بحث کوو، دا چې د دولت د کابینې غړي ولې انکشافي بودیجه نشي مصرفولی. هر کال په دې اړه جنجالونه وي او ولسی جرګه خصوصا ځینې وزیران ورغواړي او لکه نن چې سلبي اعتماد خپل سلبي اعتماد کوي هم نن ولسی جرګې درې وزیران په دې خاطر سلبي اعتماد خپل چې په سلو کې اویا انکشافي بودیجه یې نه و مصرف کړي. تیرونه د افغانستان د تفتیش عالی ادارې وویل په تیر مالی کال کې وزارتونو د 1.5 پروژو لپاره اصلا د پیسو غوښتنه ونه کړه. ولسمشر غني تیرونه د مشانو جرګې له غړو سره په کتنه کې وویل دا اعتراف باید وکړو چې وزارتونه د بودیجې د مشروع مصرف ظرفیت نه لري. زموږ 15 سلنه هیوادوال وژوي د کیشي او له وډیر څخه تر 15 پته سلنه غذایی مسؤلیت نه لري. نو په دغه حالت کې په معقول ډول د بودیجې نه مصرفول یوازې بې کفایتي نه بلکې ګناه هم ده. د مشانو جرګې له غړو غوښتل چې د بودیجې د معقول مصرف او د موثرو خدماتو د وړاندې کولو لپاره په ادارو کې د حکومت د اساسي اصلاحاتو ټینګ ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی بیا تیر شپه د ولسی جرګې یو شمېر غړو ته وویل چې د بودیجې د مصرف لویه ستونزه د هغې د مصرف په وخت کې ده او لشتر لشه سل هیوادونه د بودیجې په مصرف کې ستونزې لري چې د هغو په منځ کې شاوخوا شلې د بودیجې ستونزه حل کړي ده. موږ په دې خبرونه کې د وزیرانو له لوري د بودیجې د نه مصرف کېدو په عواملو له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو.
بله، مهمانای محترم و محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم دکتر سید محمد تینگار استاد فاکولتی اقتصاد پانتون کابل و همچنان از طریق تلفن یک چند لحظه با دکتر انوارالله قهری رئیس جبهه نوینم کوشش میکنیم صحبت بکنیم.
بله، اول پوښتنه در نظر سیب لکه څنګه چې مو د خبرونې د موضوع عنوان هم دی، ولی وزیران انکشافی بودیجه نشی مصرفه ولی دی امو خلکو په نظر دا خبر ډیره حیرانون کیده و چې پیسې در سره وی نو کارونه هم پرمانه دي څنګه مصرفه ولی نشی. شاید یو عادی سړی وای ما ته را وسپاره چې زه مصرف کوم په یو ورځ کې بټول بودیجه درته مصرف کوم، لیکن حتما ځینې تخنیکی مسائل شته پدې کې
وای چې بیل که خانه ما خراب شوم فکرینی.
نو لمړی باید پانتون له استاد شغل رحیم الله صافی څخه د دوی نظر وپوښتو چې اصلي مشکل په څه کې دی. دا بودیجې انکشافي بودیجه وزیران ولی نشي مصرفه ولی
په سر کې زه باید دغه تاسو ته اشاره وکول چې خلکو سره به دا سوال وي په ډیره ساده موضوع باندې دغه موضوع تعریفومه. د انکشافي بودیجې نه مصرف ټولو اوریدونکو ته نه مصرف په دې معنی ده چې یو مامور سهار راغلی دی تر مازیګر په دفتر کې وخت تیر کړی دی خپل چای څکلی دی او تلی دی د ملت لپاره هیڅ نه دی کړی. اغه وخت مامور معاصر واقع کیدای شي چې انکشافي بودیجه مصرف کی او عامه خدمتونه خلکو ته ارایه شي. دا په دې معنی ده رازو دي ته چې ولی نه مصرفيږي. زما په نظر باندې څلورم د دلایل موجود دي. یو دلیل دا ده چې دغه تدارکاتي او قانوني مشکلات د پروسو چې تدارکاتي د تسلسل چې دی یا پروسی چې دی دا یو ډیر وخت او طولانی پروسیجر لري او قانوني مشکلات لري. دوم خبره په ادارو کې په وزارتونو کې هغه څنګه چې مناسبه ده هغه سی وړ ظرفیت نشته. دریم موضوع هغه عمده امنیتی
وبښه عمده د ظرفیت مثلا کې اوسه توضیح کې ممکن ډیرو خلکو لپاره دا سوال وي چې نه ظرفیت نه منظور څه شی دی.
ټول ترازم بحث وکوم. دریم موضوع امنیتی ستونزه د ټولو نه ډیره خطرناکه اغه اداري فساد. دغه څلور عمده دلایل دي زما په نظر چې دا عمده اغه دي شاخصونه تشکیلي د بودیجې د نه مصرف. د ظرفیت معنی دا په دې معنی ده چې ګوري زه یو ساده مثال ورکم. کومه یو بودیجې اختصاصو دی یو ځای د جوړیدلو لپاره من یو تعمیر جوړو یا یو سرک جوړو یا مثلا کراشو معرف ته په نصاب باندې دا مصرفو. ظرفیت دلته څه معنی ده؟ په دې معنی ده چې د سرک دقیق برآورد موږ نه لرو، موږ ظرفیت کې مشکل لرو. انجینران مو هغه شکل باندې چې باید وي اسی موجود نه دي. مثلا د معرف په حساب کې د مصارفو که نصاب تراشو یا په یو بل اړخ کې هغه تاغه ظرفیت وجود نه لري چې خلک پوه شي چې د مسائلو دقیقه څېړنه وکړي، د مصرف ځای وپیژني، په کوم ځای کې مصرف شي، څنګه مصرف شي، د مصرف هغه لارې څه وي. دغه ټول موارد دي. زمونږ د نه ظرفیت معنا خبري معنا دا
ده تاسو تر مثال پوری مثلا یو شوان زید څلور کوټې لري دا څلور کوټې په یو لک افغانۍ مثلا جوړیږي مثلا نو تر اوسه پورې په هیواد کې زرګونو ښوونځي جوړ شوي دي مثالونه شته نو اوس بیرته برآورته څه ضرورت دی معلومه ده چې یو ښوونځی په څو تمامیږي چې څو خونی ولري په څو تمامیږي نو کله چې داسې مثالونه هم وي ماډلونه هم وي بیا نو د دوی لپاره د داسې ظرفیتونو ایجادول چې هغه برآورد وکولی شي هیڅ فکر کوم چې دا مسله به ډېره مطرح نه وي
سروان صاحب که زه دغه خبره نور هم مفصله کمه اصل کې ګوري تدارکاتی تسلسل خو پکار دی ماډل موجود دی مصرف شوی دی هغه نمونه موجوده ده د تدارکاتی پروسې د تکمیل لپاره موږ ظرفیت وجود نه لرو چې هغه ته څوک وي چې دغه تدارکاتی پروسه تکمیل کړي د هر غل لپاره دولتي پروسیجرونه خو لاچار موږ دوسیې لرو قوانین لرو د کاغذونو راشه درشه لرو د ایمیلونو لیګل و را لیګل دي دغه ټول لپاره چې دغه تدارکاتی پروسه زر تکمیله شي پر وخت تکمیله شي پر وخت دغه پیسې مصرف شي دغه ظرفیت په دوایرو کې زما په نظر موجود نه دی یوې عادي موضوع لپاره په افتو په میاشتو باندې یو دوسیه چې هغې باید یو انکشافي کار صورت ونیسي هغه دوسیه هم دغسې د میزونو په سر پاتې کیږي په الماریو کې پاتې کیږي تر څو چې دغسې وړ خلک وي چې هغې پسې وګرځېږي دغه احساس ولري دغه ظرفیت پکې موجود وي د دغه توانایي ولري چې دغه په ښه شکل سره په مؤثر شکل سره په خپل وخت کې تکمیل کړي دغه شی وجود نه لري
تشکر خب محترم ډاکټر سید محمد تینگار استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کابل هم در خط تلفون با ما هستند خوش آمدین تینگار صاحب
ژوندی وسی مهربانی
بله صاحب چرا وزیر صاحب یا وزارتخانه ها بودجه را صاحب مصرف کرده نمیتونه نظر شما در مورد چی است
دلایل مختلفی وجود دارن دلایل زیادی یکی که قبلا هم برش اشاره شده ظرفیت های معین در اینجا وجود ندارن همین ظرفیت ها بسیار پایین است در وزارتخانه ها دوم مشکلش هم پروسیجر های پیچیده و مغلق تدارکاتی افغانستان است سوم فساد گسترده اداری هستن که نمی بعضی پروژه ها را که اصلا حرکینی مربوطه وقتی مفادش نباشه و نمو را روی دست نمی گرن تا یکی جیب هایشن کر نشه و پروژه ها را اصلا آغاز نمی کنه چهارم امی وعده هایی که دونرها میته و نمو وعده های خود عملی نمی کنن و یا یکی پولی که در اختیار دولت افغانستان بد بگذارن و نمو را تاخیر زمانی در اومی آیه بسار و اینمی کلی عوامل دست به دست هم داده و بالاخره بوزارتخانه ها بودجه خود
استاد تینگر لیکن پر ایوه مورد کسی تاسی ویسی دوناران پیسی پخبل وقت نور کبی مثلا دی افغانستان دی تفتیش عالی داروی پتیر کال کی پتیر مالی کال کی وزارتونو د یو سلو اته پنځوس پروژو لپاره اصلا له دوی څخه اصلا د مالی له وزارت څخه د پیسو غوښتنه نه ده کړې یعنی دوی اصلا ورته آماده نه ول چې دا پروژې اجرا کړي
وزارت مالی ورته آماده نه ول
نه وزارتونه آماده نه ول یعنی پروژې منظور شوي وي لیکن وزارتونه اصلا د پروژو د اجرا لپاره د پیسو تقاضا و نه کړه معنی دا ده چې پیسې وی یعنی د هغه خبره چې تاسو مخکې ویل چې دونران یا مرستندوی هیوادونو په خپل وخت پیسې نه دی ورکړي یا پیسې نه دی ورکړي هغه مسله هم له دې معلومی چې ډېر مطرح نه ده په خپل وزارتونو دا ظرفیت نه درلود چې پروژې اجرا کړي
نه زه بالکل په دې اند مې چې نه یوازې یعنی یوې خواته مشکل نه دی هم وزارتونه هم آمدنه دي د کاري ظرفیت پکې موجود نه دی او هم دونران په خپل وخت باندې کله ناکله چې په برخه کې دوی پیسې لګوي په یو جزئي بهانه باندې هم کېدای شي ځان تر شا کې او یا په خپل وخت او زمان هغوی ته پیسې ورنه کړي دا هم دلیل کېدای شي مغلق او پیچیده پروسیجرونه دا بل دلیل کېدای شي گسترده فساد اداري دا بل دلیل کېدای شي دغه د زموږ خپله داخلي بیوروکراسي دا بل دلیل کېدای شي یعنې دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې وزیران یا خپله وزارتخانې دوی بودجه نشي مصرفولی
بله شب سلامت باشید.
تشکر آقای ساروان. حال بیاین به مراجعه کنیم به یک شخص بسیار با تجربه که خودشان در چندین وزارتخانه بودن، منظورم دکتر انوارلق احدی، رئیس جبهه نوین که سابق در وزارتخانه تجارت بودن، خوب کلی میشناسن. احدی صاحب خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر، سلامت
باشید. بله، یک دو سوال یا سه سوال از شما داریم. او ایست که چرا صاحب وزارتخانه ها همی بودجه خود مصرف نمیتونه؟ از نقطه نظر تکنیکی اگر جواب بدین، باز سوال دوم از نقطه نظر سیاسی خواهد بود.
خب از لحاظ تکنیکی اکثرا پروژه های انکشافی وقتی که بودجه میگیرن یک قسمت ذاتشان اترسایی تعریف نشده، جزئیاتش معلوم نیست، تقریبا تخمینی یک چیزی میگن، بعد از روی صحیح تعریف میشه و بسیار وقت میگیره. و دوم فاکتور تخصصیش یا میخانیکیشی است که پروسه تدارکات هم بسیار وقت میگیره. به صورت عموم منادا حدود دو ماه تا دو نیم ماه را برای تدارکات وقت میگیرن، و بعض اوقات تدارکات چهار پنج ماه را در بر میگیره، و بعض اوقات هم سیومی که قراردادی اگر وقت غفلت میکنه. خب باز مسائل کمی بیروکراتیک ممکن شامل باشه، اما کلانترین فاکتوری است که خود پروژه صحیح تعریف نشده، دوم تدارکات زیاد وقت بگیره و یگان وقت یگان داز خرابداری امتحال کنیم.
بله سب لدخو طول خبر و سر سر، لیکن کال دول است میشتیده که بیوانیم پروژه که حتی تلور میشتی وقت ولی گیجی چه تدارکات و نور مسائل و بندی، لیکن بیا هم کال تلور میشتیده او اکثر و وزیران و شراب نن هم دری سال به اعتماد شول اویا فیصد بودی جنو مصرف کرده. استاسو په نظر ام دو غستون زو تا پا پام سر چه وزارتون ایلری دی اولیسی جرگه پریکل سنگه و مناسبه و پزای و
ما پکر دی اولیسی جرگه میار دی تعمیل دی بودجه لپارا دیر ظالمانه دا هیت تخنیکی توجیه نلری. دا دومره کلونه سی مداغه تیر چیزه لسه کلو که حکومت ایت کل اوسط دی بودجه مثلا اویا فیصده نده مصرف سره، وقتی اوسط دی بودجه مصرف اویا نه پنځه شپږم نه لیدل دي نکیتي او تحد اقل و ته اویا دي دا هیڅ تخنیکی توجیه نه لري، یعنی تحد اقل باید له اوسط نکیتو وسیږي. بل داسې باید په شروع د کال کې ولسی جرګه ورته ووایي چې ښه دغه ستاسو بودیجه سوله، خو که چېرته داسې شپېته فیصد یا پنځوس فیصد یا اویا فیصد من کم مصرف که په هغه صورت سره موږ تاسو ته اجتزا کوو، نو له اول نه به ورته غږي معلومه یي. دا په ډېرې اندازې پورې ازوف دي هغه ښکاره کوي دي قوه اجراییه. اصلا رئیس جمهور پیس نه و دی وزیر دفاع هم صدمه کوي، هغه فقط خپل بار په بل چا باندې سپالهیي په داسې حال کې چې د تدارکاتو مسؤلیت خو بیا هلته په ارګ کې دی. زما په عقیده نه دا زیاتر سیاسي شیان دي، کله کله بدبختانه د افغانستان په حکومت کې دغسې دی چې رئیس جمهور غواړي ځان د وزیر نه خلاص کړي
دغه یو مسائل ته غوښتل. دا مسله ډاکټر صاحب هدي، یعنی لتیرو پنځلو سو کالو راځي هم دغه مشکل موجود دی، تاسو هم ورته اشاره وکړه. ولی حکومت اساسي حل نه پیدا کوي په خپل په د اجرای قوای ولی مشکل نه حل کوي؟
ولا ما مخکې وویل چې فکر کوم دا ترې اندازې پورې د پارلمان غوښتنې په بعضې حالاتو کې غیر مشروع دي، غیر تخنیکي دي، او حکومت هم چې د رهبري نه ښکاره کوي. نه هغه وخت کې چې موږ په حکومت کې مو په تېرو کلونو کې دومره ډېر شی نه و، په اخرو دوه درې کلو دي کریفه په اخر دو کلو کې دا یو مشکل څه درا پیدا شو په دې په بعد باندې. او دا اوس هم ډېر ما پکې دا بلمانه هغه نیولې ده، هغه نیولې مکرمې دا په خپل نشاندي دي دي چې حکومت تقریبا د خپل حقوق ته ماري او نه دی بل چا ورته معلوم دي. بی جایه گذشت کی دلته په دغه ساحه کې پارلمان ته بی جایه گذشت کی، او پارلمان هم سره یو وزارت ته ټول پنځوس زره یا یو لک ډالر هغه لري انکشافي بودیجه لري، دغه یو لک ډالر مثلا اویا زره مصرف کړي دي، هغه ښه وزارت ته ښه اجرات کړي. یو بل وزارت ته چې څلور سوه میلیون ډالر بودیجه لري او هغوی دوه نیم سوه میلیون ډالر مصرف کړي دي، هغه په جمله دي بېکاره کړل دي. دا یو بې معنا هغه دی معیار دی، نه پارلمان صحیح پرې پوهېږي او نه حکومت صحیح پرې پوهېږي. یو ګډوډي ده په صورت کې عموم په دولتداري کې افغانستان کې ډېره غټه ګډوډي.
خب یک سوال آخر از شما میکنیم، باز از شما رخ... یعنی وقت شما زیق است. یک سوال آخر ایست که اصلا مردم تو فکر میکنه که در وزارت خانه های مختلف وزیسای با اینا به اساس مسلک و تجربه گپانی به اساس قراردادها و قومی و خیشی و مذهبی قسمی مسائل انتخاب شدن، یا میگن این کارها را نمیتونن. اینا در چندین سال که این کار شده است، چرا بازم این مسئله ادامه پیدا میکنه؟
خویا ما فکر میکرم واقعیت داره و خصوصا ده ای حکومت فعلی و زیادتر واقعیت داره. ای حکومت ای کابینه بسیار جنبه تخصصیش بسیار پایان است. یعنی ما فکر میکرم که حکومت باید خجالت بکشه که به این اندازه جنبه تخصصیش پایان است. ملحوظات قومی است، ملحوظات سیاسی است، چی بگویم، حتی ملحوظات بدتری از او است که ما جرات نمی کنم، اخلاقا جرات نمی کنم که حتی از او صحبت کنم. به اینجا حکومت داری ما به قحطی رسیده. متاسفانه بعد از 15-16 سالی که توقع ما این بود که حکومت داری ما در منطقه بالکل نمونه شوه، بالاخره به حالت قحطی رسیده.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب انوارالحق
احمدی، تشکر صاحب.
اوس په د خپل دوه نورو میلمنو ته راوګرځو. د آشنا پوهنتون استاد، البته د اقتصاد پوهنځي استاد رحیم الله صافی، او همدارس د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار. لومړی صافی صاحب، په دې منځ کې چې ډاکټر صاحب احدي خبرې کولې، یو اوریدونکي غلام سرور لیکلی دی، دی وایي وایي ځینو وزارتونو په اړه خو زه څه نشم ویلی، لیکن د بهرنیو چارو د وزارت په اړه زما پوښتنه دا ده چې د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو هیوادونو کې سفارتونه لري، او اکثره سفارتونه په کرایه دي، خصوصا د سفیرانو او ډیپلوماتانو کورونه په لوړو کرایو باندې نیول شوي دي. نو دا خو ډیر اسانه کار دی چې د سفیر او ډیپلوماتانو لپاره کورونه پی واخیستل شي چې په آینده کې هم د افغانستان لپاره پیسې وسپمیشي. د دې طریقه په دې اړه څه وایست؟
زبط غلام سرور رو په جواب کې ووایم چې کله چې بودیجه تعینیږي، هغه مربوطه وزارت مخکې د مخکې نه په خپل پیشنهادات لري، او غوی مشخصا دا پیشنهادوي چې موږ په خپل انکشافي بودیجه باندې څه کوو، موږ څه پروګرام لرو. کچیرته مثلا وزارت دا په داسې یو پیشنهاد کړی وای لکه غلام سرور چې ورته متوجه شوی دی او مصرف کړی و، ښه خبر به وه. خو دا چې هغوی دا پیشنهاد نه دی کړی، بودیجه د مشخصو نورو پروژو لپاره منظوره شوې وه، هغه متاسفانه نه ده مصرف کړی. نن دا د موږ ولیدل چې متاسفانه د ولسي جرګې اعضا او د پارلمان غړیو هم په هکله باندې د اعتماد د سلب فیصله وکوله. دا خو د هر وزارت د انکشافي بودیجې لپاره خپل پروګرامونه او خپل پلانونه لري. که وزارت خارجه دقیقا تحلیل ولري، ارزیابي د دې خبرې ولري چې آیا هلته مونږ ځایونه واخلو، دا به په اوږده مدت کې مونږ ته موثره وي، او یا دا ده چې زموږ سفیران هلته په کرایو واوسیږي. که دا بدیل انتخاب شي چې موږ په ټولو هیوادونو کې چې هلته موږ ورسره اړیکې لرو، زموږ سفیران هلته موجود دي، موږ هلته ځایونه اخلو، په دغسې شرایطو کې چې اوس فعلا موږ قرار لرو، دا به مشکله وي، ځکه زموږ اقتصاد به په هغه کچه باندې نه وي چې په هر ځای کې موږ ځایونه اخیستي وي. ولی مشخصا ورور ته زه باید ووایم چې نن چې د وزیر نه د اعتماد رای واخیستل شوله، هغه په دې بنا واخیستل شوله، دوی چې د انکشافي بودیجې لپاره کوم پلانونه درلودل چې موږ یې مصرفوو، هغه وزارت ته ورکړي وو، د وزارت مالیې نه هغه کوم منظوري اخیستې وه، هغه یې نه دي ترسره کړي. او وروسته دې نه چې دوی ته بودیجه منظوره شي، د مشخص پروګرام لپاره منظوره شي، دوی بیا په قانوني او تدارکاتي شکل باندې نشي کولی چې هغه په بل مورد کې استفاده کړي، او مشکله به وي ورته. نو که وزارت دا مناسب وګڼي او د دې دقیق ارزونه ولري، او بیا ورته پلان کې پر روانو کلونو بودجو کې، بد خبره نه ده. خو دا په دې صورت چې او په هغه وخت کې چې وزارت دقیقه ارزونه د دې مسلې کړې وي.
بله، تشکر. تینگار صاحب، در یه آخر یک اطلاعیه از طرف ریاست جمهوری برخلم ارائه شد و در او گفته شد که پول بدون اصلاحات به مصرف نمی رسد و مسائل دیگر را میاد کردن که باید شفاف باشه و دیگه باشه و دیگه باشه. صاحب، این شما چه قسمی بررسی میکنین؟ اگر در هر مسئله اصلاحات هم با نشه و شفافیت هم با نشه و خب باز هم بودجه مصرف نمیشه، نیست از یک طرف میخواین مصرف کنن از دیگر طرف مصرف نمیخواین بکنن، این چی تو گفت پس؟
این تقاضای دونرها بوده آدم کنفرانس اخیری که هم چی بودن یه پولی که وعده داشته و کمک وعده کردن و نمای شرط گذاشتن و یک کنفرانس قبلی از این هم همونطور شرط گذاشته بوده هر پولی که به افغانستان داده میشه باید او به طور شفاف مصرف شود، یعنی جای مصرفشان به جای معقول باید به مصرف برسن، اصلاحات آورده شود تا یه آورده نشود کمک ها صورت نمیگیرند، یعنی کمک های وقتای قبلی شده بوده یعنی پولی بعد آورده واری بوده و این اصلا معلوم نبود پروژه ها خیلی وجود آمده و در روی کاغذ وجود داشتن و در عمل اصلا وجود نداشتن و جهان متوجه از این گپ شدن که پولی که میرن هر قدر پولی که وجود به افغانستان کمک بکنیم این غرق میشه و نتیجهش معلوم نمیشه، بنابراین پول یک کمک مشروط وعده دادن
همینجا بله تینگار صاحب، یعنی که در این عدم مصرف بودجه یک میکانیزم کنترل از طرف جامعه جهانی هم دست داره یا نداره مستقیم؟
بالکل یعنی جامعه جهانی هم به این باور شدن که از این بات پولی که در افغانستان به عنوان کمک سر حاضر میشه و وابسته به اصلاحات است و وابسته به این هستن که به طور شفاف مصرف شود.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه او ری په دې خبرونه کې د انکشافي بودیجه د نم مصرف کېدو په عواملو خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس شاغله رحیم الله صافی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او له تاسو هیله کوو چې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د تلیفون شمیره 0993235 بل شمیره 0923255 د افغان بسیم د 73 شمیره لاله اس ام اس اعلان پیغام راستول شي او په انټرنیټ کې زموږ د اسکایپ پته ده radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده.
بله یک شنونده د خط است. بله شنونده ایز بفرمایید.
مونه نظر تا تاسو سره تاسو کډرمنو ملمنو ټول ته لاندې کوم زما څنګه دره د کوم بوید د دې مثلا انکشافي بوید د واجب بوید د مثلا دا چې مقصد کله حکومت ته نه دی دا هم ولا څه نه کوي مثلا تاسو زیاتره چې ضرورت لري او بل څه نه زما دا د مثلا د کوم وزنان دې څه دا کوي آیا نو دې چې کوم هغه چې بوید د مطرح کړي د دې څه دا پښتنه کړي د تاسو شفافیت څومره او زه مو پښتنه درېم پښتنه زما دا نو مثلا چې زیاتره به کوم هغه وزارت نه بودجه نه مصرف ولای مقصد هغه باید وزارت ته ورکړل شي چې هغه زیاته بودجه مصرف کړي.
درست ډیر زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم شته مهرباني کوي.
السلام علیکم، مې دې خبرې کوم د کابل نه.
بله مهرباني.
څنګه دې چې دا محترم وکیل ته چې دا سی او پی را خپل نیول دریز نیول دې او سره دې چې موږ په مخابینه نورې دوه کومه مشکلات ولیدل په اوایلو کې او زمين کې یعنی او استبان چې څنګه دا کېدل انتخاب دې له بیا غي اخیستل دا یو غټ مشکل او غټ پلان موږ مخکې بولې او هم بیا زوم کړه چې بیا دا مسله راشي دا ول څه په وزیران چې سم به اعتماد کوي نو دا مشکل سره بیا موږ مواجه یو بیا به حکومت ټول هغه خپل انرژي خپل فکر په پام دی باندې مصرفي چې بیا په کابینه جوړ خل په انتخابي بیا دي خاصه موږ خو الحمدلله حکومت لرو په یو وخت کې چې دې خپل باندې بیا سره ته وخت نه راځي دا موږ په یو غټ جنجال باندې یو غټ مشکل باندې مواجه شو او په زمين کې دوه خبرې درې خبرې نن دا هم ده چې وزیر صاحب خو انتخابي بودیجه نه هغه کړی مصرف کړی نه ده نو دغه هغې خو به سل به اعتفاق شي د پارلمان طرف نه خپله پارلمان چې دا بودیجه نه ده هغې سره به څه وکړي د هغې ذات څه شی ده
ډیر زیات مننه حمیدی صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بفرمایید.
عرض سلام دارم برای شما و میهمانای محترم.
بله خوش آمدید سلیک صاحب از طریق اسکایپ.
سلامت باشین به شما و میهمانای هستم. سلام دارم. من یک دو سوال دارم آقای نظر، امیدوار هستم میهمانا با جواب
بفرمایید.
دقیق هیچ کدام مو شک نداره که کل مردم افغانستان میفهمه که چی میارا در تعیینات در افغانستان نقش داره، کدام میارا میارای سیاسی میارای شناختی شما ذکر کردن قبلا که تخصص وجود نداره یک اپم ده. حالا من دو سوال سوالای می است از میمونای محترم که در مصرف بودجه کدام معیار مشخص تر توضیح بدن که این معیارای بین المللی مد نظر گرفته میشه یا کدام معیارای محسوسی هست که از نگاه تکنیکی که اگر سرش بس شود که ایره شنونده های محترم بفهمه و ای کسایی که میفهمه باید از در مورد از این نقد کرده بتونه نظر داده بتونه که بس اساس این معیارا بوده نشده. و سوال دوم من این است که این مسئله سیگار بسیار مطرح بود که اینم قدر پولای زایی شده را جلویش میگیره و از این قبیل گپا، آیا مسئله سیگار هم در این عدم مصرف بودجه افغانستان کدام نظر خاص داشته یا نداشته؟ این می دو سوال داشته.
تشکر از یاد منه نه کروادن یه وردون که بله مخلو بیا وردون ملمانو تا میرابانی پیسه
بفهمه.
سلام علیکم. سلام نکم تاسو تا و در رادیو وردون که در خیال محمد خیر خواهیم در پروان نه
میرابانی خیر خواسته.
اور از ما خو البته پوښتنه نه ده، نظر ده. از ما نظر سره مونږ او تاسو باید د ولسی جرګې هرې پریکړې ته احترام ولرو، ځکه دا د ټول ولس نمایندګان دي. نن چې دا کار په وزیرانو باندې وکړو دا زما په نظر ښه کارو، ځکه چې زمونږ په هره اداره کې کمی وګوره نسبت نورو هیوادو مونږ هر کې کمی لرو او د وزیرانو بودیجې نه مصرفولو ته چې وګورې دا ډېر ښه کار وکړه او چې ته باید مونږ ټول افغانان احترام ولرو.
ډېر زیاته مننه کوربدن. اوس میلمنو ته زه خو یو څو پیغامه هم چې د افغان ویسیم دا تاسو وتلی شمېرې له لارې را رسېدلي. محمد فهیم ادیب وایي د وکیلانو له لورې د وزیرانو استیضاح کول په دې خاطر چې بودیجه یې نه ده مصرف کړې، په دې کې دا مسله هم رول لري چې وکیلانو ته پیسې نه دي ورکړی شوي. زمان عمرخیل له زابل څخه وایي وایي زما په نظر دا بودیجه سمه نه ده مصرف شوې، علت یې دا دی چې وزیرانو پکې ګټې نه درلودې. حمیدګل غزنفر الکوزی له شیخ زاید پوهنتون څخه لیکلی دی وایي کوم وزیران چې پیسې نشي مصرفولی باید چې له کاره لرې کړی شي. خیر دی حمیدی صاحب، سوال خصوصا په دې ارتباط چې د اندېښنې درلوده چې دا کابینه په څومره مشکل سره جوړه شوه، اول دی دولت دوه مشرانو اختلاف و بیا وروسته ولسی جرګې د اعتماد رای نه ورکولې، اوس چې دا وزیران لاړ شي بیا به هم دغسې یو مشکل ایجاد شي، بیا به هم دولت یا حکومت فلج شي. که استاد صفای تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسو څومره موافق یاست چې بیا به مغسی جنجال رامنځته شي او که فکر کوئ چې ولسی جرګې د کسان په حق سلبي اعتماد کړی دی او که تکړه خلک ور معرفي شي په اسانه به ومني او اعتماد رای به ورکي؟
دا چې نن ولسی جرګې کوم عمل وکاو زما په نظر باندې خو د هغو وزیرانو سره چې نه یې مصرفي بودیجه او خدمات نه ارزه کیږي باید همداسې عمل وشي. ولې آیا دا د مسلې حل دی که نه؟ دا ډېر عمده پوښتنه ده. زه فکر کوم چې د مسلې حل به په دې نه وي چې موږ یو کال یا یو نیم کال یا دوه کاله یو وزیر کار کوي، هغه بیا استیضا کوو، هغه بیا سلبي اعتماد کوو، بیا بل وزیر راځي او هغه بیا یو کال نیم کال کار کوي. زه فکر کوم چې مسلې حل په دې شکل باندې نشي رامنځته کېدلی. که نن د ځینو وزیرانو پښتنو جوابونو ته که موږ متوجه شو، هغوی دا ترکیز کوو چې زه چې راغلم دا قراردادونه شوي وو، زه چې راغلم دا قراردادونه امضا شوي وو، په دې قرارداد کې زه مطرح نه وم، زه پکې شامل نه وم، دا مخکینی وزیر کړی و. نو دې کې شک نشته چې بل وزیر راځي هغه به وایي چې دا مخکینی وزیر کړی و. دا د مسلې حل نه دی. د مسلې حل لکه صدیقي صاحب چې غوښتنه دې وکوله چې آیا داسې دې لپاره څه معیار باید وجود ولري یا ونه لري، زه وایم چې یو واحد شفاف میکانیزم او سیستم د بودیجې د مصرف لپاره د هر سکتوري او غیر سکتوري وزارت لپاره دا رامنځته کول پکار دي چې دغه سیستم پر اساس باندې دوی خپل بودیجه مصرف کړي. او که سیستم ګوري نن بعضی وزیران صاحبانو که تاسو ورته متوجه شوي وی هغوی د انکشافي بودیجې چې تقسیمه کړې وه ویلې چې اختیاري او غیر اختیاري بودیجه، چې اختیاري هغه ده چې دوی په لاس کې او غیر اختیاري چې نورو ډونرانو هغوی کې دخالت درلوده. په دغه شکل باندې که پروسه مخکې ځي لکه حدیث صاحب چې ورته اشاره وکوله چې اکثره دا انکشافي بودیجې په تخمینی شکل باندې اټکل کیږي او بیا رامنځته کیږي او بیا د نه مصرف جنجال رامنځته کیږي، که دلته شفاف واحد او په تجربو استوار چې د نورو مملکتونو نه لکه رئیس جمهور چې په تیرو ورځو کې ورته اشاره کړې ده چې ځینې ډېری هیوادونه بعضې هیوادونه چې هغې شمېره ذکر کړله چې د بودیجې د نه مصرف سره مخ دي، د هغوی تجارب کوم چې بودیجه په مؤثره شکل سره مصرفولی شي، د هغوی تجارب اسې نه خو د افغانستان دا سیستم داسې دی چې د مشاورینو هیڅ کمی نشته. دغه مشاورین دغه سی سیستمونه او دغه سی خلکو کانفرنسونه ایجاد چې په مؤثره شکل باندې یو واحد شفاف میکانیزم رامنځته شي او دغه میکانیزم پر اساس باندې بیا د وزیران جوابګوشي سیستم ته او وکیلانو ته، او دوی به هم په مؤثر شکل باندې وشي کولای د هغوی نه پوښتنې وکړي چې یوازې د بودیجې مصرف د خبره یو ځای مطرح کیږي، بل دا چې بودیجه په څنګه په کم ځای کې په څه شکل مصرف شوی ده دا بل سوال دی چې متاسفانه یوې طرف ته موږ ډېر زیات متوجه یو، بل طرف هم د یاده وځي په ځینو مواردو کې چې هغه هم مهم دی که موږ میکانیزم ورته جوړ کړی وي نو بیا کولی شو چې دا مسایلو ته مو ښه جواب درلودلی اوسیږي. یو ورور د دې پوښتنه وکوله چې بخښنه غواړم، ورور پوښتنه وکوله چې کله چې دغه بودیجه تعینیږي آیا د خلکو نه پوښتنه کیږي که نه؟ د دغه جواب کې زه خلاصه یو هغه تشریح کوم ډېر په مختصر الفاظو کې چې اول دا دی چې د بودیجې سقف د وزارت مالیې نه تعین کیږي. دغې سقف نه لاندې خپل مربوط دا وزارتونه د هغې سقف ته په کتلو سره خپل انکشافي پروګرامونه طرح او ډیزاین کوي چې د دغې طرح او ډیزاین کې د خلکو نظر د دوی خپل تحقیقات ارزونې دا پکې دلته راتللی شي. بیا د هغې نه وروسته چې کله خپل وزارتونه خپل انکشافي پروګرامونه مطرح کړي او بودیجه ورته وټاکي بیا د توحید لپاره خپل وزارت مالیې ته ځي، بیا وزارت مالیه د وروسته توحید کوي، بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې کوي، وروسته د شورانو د وزیرانو د شورا د تایید نه پارلمان ته ځي، بیا پارلمان منظوروي، ولسي جرګه او مشرانو جرګه بیا د رئیس جمهور توشی ته ځي. دا یو خلاصه تخنیکی تشریح و چې هغه ورور ته مې ورکړه.
بله تشکر تینګار صاحب. شما خو استاد فاکولټی اقتصاد هستین، ما دیگه یک قسم شاگردواری هستیم. به هر حال سابق یک دو اصطلاح بود، انکشافی و بودیجه عادی، حال اختیاری و غیر اختیاری، یک چیز دیگه هم علاوه شد، خوب سر مردم یک قسم گدوت خواهد شد. خوب شما سوالا را اگر یادداشت کردین صاحب، اگر جواب بدین بعد سوالا، خوب مثلا آقای سرش که راجع به معیارا گفتن او سوال شد، بله در مورد سیگار سوال داشتن، بفرمایید صاحب.
اگر این سوال های اخیر تن چی کنید، چون من وقت ما بسیار زیف است، این سوال ها در مجموع همی که سوال کردن امیره ما جواب میتنه، کدام سوال باشه دیگه هم متبادل را سوال کنید، بس با وقت ما چی میشه، چون خبر هم 15 خبر را گستم. یکی خو یا مسئله داده چی یا اصل دید علانیتی بودی جسازی پرنامه، علانیت بودی جسازی که دی معنی دید چی ترڅو چې بودیجه پارلمان ته ځي او رایې اصلي تصویبیږي یا توشیح ته ځي، تر هغه وخته پورې خلک دا حق لري، ولس حق لري چې په اخبار کې، رادیو کې، تلویزیون اطلاع په جمیل لارې، د هرې ممکنې لارې نه دوی خپل انتقادونه، پیشنهادونه و دغه ورسي. او بله خبره دا ده چې دا عجیب و انکشافي بودیجه اصلا اصلی بودیجه په نامه یادیږي، چې بیا دا پر دو برخو ویشل کیږي، چې یوه یې دغه د عادي بودیجه ده، بله انکشافي بودیجه ده. او خپله وزارت مالیه د ځانه یوه پالیسي لري، یو سیاست یا پالیسي، او موافقه پالیسي هغه ده چې له اقل عادي بودیجه له خپل داخلي عوایدو نه پوره کړي، خو که انکشافي نه شي پوره کولی یا کېدای شي کومک قرضې ته لار شي.
بله امین جی، تینگار صاحب، تینگار صاحب محترم، استاد محترم، امین جی یک مسئله است. خب این کل چیزا بگویم صحیح است، اون تا یک مشکل تجربه جهانی را اگر ما در نظر بگیریم، در تمام ممالک که رشد کردن احزاب سیاسی بسیار رول عمده داشتن و اونا پلانای خود طرح میکردن، باز با مو شعرا میامدن انتخاب میشدن، باز می نظر به قانون دولت و سیاست اقتصادیش مسائل حل میکردن، بسیار راه را قطع کردن. منتها در افغانستان این یک قسم مشکل موجود است، برای اینکه صدها نفر، صدها جنگسالار، صدها آدم و با قدرت با آبرومند است، اینا هر کدام از خود یک سیاست اقتصادی تگپام ندارن صاحب. اینی گدودیا باعث از این نمیشه که مثلا در میال ازق تیر نشه، یک رئیس جمهور داریم که در مسائل اقتصادی بسیار وارد است، اما در اطراف و اکنافش کسایی است که او پلانا را عملی کرده نمیتونه. نیست از این نقطه نظر راه حل چی است؟
سوال در اینجای سوال خواهزار به حکومت خودشان اینمی زمینه را برشان مساعد نکده که عذاب قوی و نیرومندی به وجود به متاسفانه که اصلا بایدیرها را باز میشود از اینه که در عذاب خرد و ریزا و کوچکی که اصلا نقش و رول ندارن و رول بازی کردن نمیتونن. اینمی باید شایزی شده که اینمی مشکلات هنوز هم دامنگیر افغانستان باشه که جنگ سالارا و قاتلین و چه کاشکبرای مواد مخدر و مافیا نقش داشته باشه و یه دریجا نه تنها افغان ها.
بله تینگار صاحب محترم، شما یک اپ دیگر صاحب، امی در دیگر من مالک اگر یک حزب کار صحیح نتانه، بودجه را مصرف نتاره، مردم در انتخابات او را جزا میتن، میگن شما بفرمایید دیگر آل یک حزب بی بی آیا صاحب. آل در افغانستان ما در این 15 سال خود شما صحبت میکنیم، یک ملامت موجود نیست، کل دنیا میگه افغانستان غرق فسادی داریست، یک نفر فاسد پیدا نمیشه صاحب. یعنی گناه در کجا صاحب؟ گپ در کجاست که گناهکارا در کجاست؟
گناه هم هم از افغان ها هست و هم از دنیا، از هم از جامعه بین المللی، به خاطر از اینکه اصلا افغانستان همه جامعه جهانی بی‌ظرفیت ساختن. ما به این باور هستم که یعنی در اول در امیتیزا که ما چون اداره از هم پاشید 40 سال 35 سال جنگ داشتیم، افغانستان تمام چیزایش رو بربادی رفتن، یک تصمیم درست و معقول و چی گرفتن شد از مفتدایی که اساس دولت معقد و انتقادی و مثلا بعد از انتقادی میماندن، همین زمینه را به تیزی مساعد کردن که باز هم جنگ سالاران داشته باشه، باز هم مافیا رول داشته باشه و مافیای داخلی جمع مافیای بندی دستی هم یکی کردن و اصلا به امینیت و یک کار نکردن که بر افغانستان ما یک اداره قبر شاید و باید و لازمی داشته باشه. ما اداره که از بین رفته بود، از هم پاشیده بود، نه در اطراف و در ولایت داشتیم و حتی ما به جرات گفته می کنیم که به مفهوم واقعی کلمه یک اداره واقعی در شهر کابل در پایتخت افغانستان هم وجود نداره و در پالوی از او عذاب اصلا ما به یه باور هستیم که جامعه جهانی اصلا برای جا نقش قائل نشدن و برای جا زمینه مساعد نکردن و همیت متلاشی و عذاب خرد کوچک و بسرها ابداها هیز باید وجود می داشتن. یعنی در روی او هم مرامت است، دوم خود افغان ها مرامت است که افغان ها هم از اخی سلیم کار نگرفتن، دل نسختندن و همین که من میگم تنها متخصص کافی نیست، در دوره اولی کرده، دومی کرده و حتی حال هم بعضی از متخصصین در حکومت موجود بودن، ولی در پالوی متخصص بودن یا مسلکی بودن این تنها شرط نیست، شرط اساسی در پالوی ازو همین که یک آدم ملی باشه، به منافع ملی ارزش قائل شد، منافع ملی در طاق بلندش باشن، که متاسفانه هر کسی که ایجا آمده به نام عنوان متخصص و مسلکی و چی، ولی ما اصلا به فکر عزیز بوده چطور جیبای خود پر
بکنه. دکتر صاحب تینگار بخیر، عزیز یاد پیش نریم که گپ خراب خواهد شد. دکتر سید محمد تینگار، استاد فاکولتی اقتصاد پوهنتون کال، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، از شما خیلی خداحافظی میکنیم که بله. وقت کم داریم،
دیر از یاد منن از هم منن در تخکم استاد صافی ترازو. استاد صافی یواردون که ویل وی چه بودجه مصرف کرده نده، انکشافی بودجه تی اشاره ده وی اغا ولسی جرګه سلب اعتماد کوي، خو د دې پوښتنه نه کوي چې شفافیت څومره و. که دا پوښتنه دا په دې ډول مطرح کړو چې آیا دا ډېره مهمه ده چې چا پیسې ډېرې نه دي مصرف کړي، او که دا ډېره مهمه ده چې چا فساد کم کړی دی، او که چیرته ټینګار په دې وشي چې خامخا باید انکشافي بودیجه وزارتونه مصرف کړي، ممکن پیسې ضایع کړي یا په داسې چارو ولګوي چې هغه په درد نه خوري، نتیجه به دا شي چې پیسې به ضایع شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
یو خو نن چې ډېره کمه اندازه ما د وزیرانو د استیزا مراسم ولیدل، په ډېر تاسف سره باید زه دا خبره وکوم چې اکثر وکیلان په خپل منځ کې سره مصروف او خپل بحث یې کوه، په آخر کې یا شین یا سور کارت پورته کړه. دا ډېر د تاسف ځای و، او د شورا چارې چا پر مخ بولې هغه څو ځله د ستیج نه پیغږم وکړو چې جناب وکیل صاحبانو خپل داخلي ډسکشن او داخلي جارو بحث کم کړي او د وزیر صاحبانو د خبرو ته غوږ شي. ما چې لیدل اکثریت د شورا اعضاو په دقت سره د وزیرانو خبرې نه اورېدلې، او په آخر کې زه نه پوهېږم چې په کوم شکل چې یو څوک دقیقه د چا خبر وانه وري د هغې د رد او یا د تایید لپاره څنګه رایه.
صافي صاحب خوب موضوع را یاد کردین. صافي صاحب محترم، استاد، قبل از اینکه ما به برنامه آغاز کنیم به بعض از وزیر صاحبا تلفون کردیم، گفتیم اگر شما آرزو دارین بیاین نظریاتتان ارائه بکنین که راضی هستین از این تصمیم یا نیست. یکی از وزیر صاحبا به ما گفتن که ما یا وکیلای ملت هستن یا تصمیم گرفتن، اگر به ما بگوین که کار که کار میکنیم، که بگوین که نکو نمیکنیم، اونا در تقدیر خود راضی هستن. صاحب خب یکی از وزیر صاحبا یک گپ زدن، از اون خاطر خوب موضوع را یاد کردین و ملت خود در تلویزیون وکیلای خود میبینن، باز در آینده بر از او جزا نخواد دادن، مردم باز انتخاب نمیکنن دیگه بازی وکیلا را.
ای کاش که جناب نظر صاحب هم تو شوه، مردم درباره از اینا دقت بکنه. امروز روی از اینا را از طریق تلویزیون ها و از دیگه منابع تعقیب بکنه و اینا ببینه که آیا وکیلایشان مسلکی، تعهدی، ایمانی برخورد میکنه یا نمیکنه، و بر اساس امور رای بتن. رای یک امانت بسیار بزرگ هستند که ما در قبالشان مسئول هستیم، در روز آخرت از ما پرسان میشه. ما از همه شنوینده هایی که همه علی فعلا صدای ما را میشنوه، امروز از وکیل صاحبایی که بدون از به دقت امی استماعی را نمیشنیدن و به اصطلاح امی دو وزیر صاحبایی که پروگرامای خود را تشریح میکردن گوش برشان نگرفته بودن، در آینده ها امرایشان محتاط باشه. متاسفانه موضوع دیگه طرف نره، وکیل صاحبایی که طرف پارلمان متاسفانه در جامعه ما را پیدا میکنه، شاخص ها و ابعاد دیگری را داره. در پالوی بجای از این که باید مسلکی بودن، متعهد بودن و دیگه معیارهای وطن دوست بودن، این معیارها پیش مردم قرار می داشتن و به این معیارها مردم را انتخاب می کردن و طرف پارلمان اونا را پردا می کردن. متاسفانه معیارهای دیگری هستند که اونا پیش مردم مطرح شده و بر امو اساسا مردم انتخاب می کنه و طرف پارلمان را پیدا می کنه. و درباره از این که در اصل سوال جواب مختصر داده باشم، بله، با امو اندازه ای که مصرف بودیجه مطرح است، از او کده بیشتر موضوعی از ای که بودیجه در کجا و چه قسم مصرف شد، ای هم مهم است. در کدام پروگرام مصرف شد، آیا پروگرام مؤثر بود نبود. مثلا ما یک پروژه را برام اندازیم، فردا او پروژه مؤثر نیست، کارا نیست، از کار میفته. آیا ای پول ملت که دو راستا مصرف را وزیر کامیاب است؟ نه، به نظر ما اصلا کار خوب نشده. بله. یعنی بناهن اردو طرف بسیار مهم استن.
یو بلا موضوع چه دیخ پروانی ورستی شی بوتا نزدی شی، شاید پا دیخ پروانی که دی عادی او انکشافی بودی که او دار از اختیاری او غیر اختیاری بودیجه یادونه وشه، شاید دیوش میرا وردون کو پزین کې سوال پیدا شوی چې له انکشافي بودیجه نه منظور چي ده، له عادی نه چي ده، او له اختیاری او غیر اختیاری نه منظور چي ده، ک په لندو ټکو ورته توضیح کړئ.
عادی بودیجه هغه ده چې مونږ د هر کال کې په واحد شکل مصرفو، د مامور معاش، بعضینو کې د ادارې مصارف، د تعمیرات او کرایې او دغه نور موارد چې په عادي شکل باندې مصرفیږي او دغه لاچار یو چې هغه باید ورکو. مثلا د مامورینو تعداد مشخص دی، معاشونو چاغی ته په اسراد د معاشونو د مامورینو معاشات دی، د ادارې خپل داخلي مصارف دی، واړو روزمره مصارف دغه د عادي بودیجې لاندې راتلی شي. په انکشافي بودیجه کې د وزارتونو هغه موارد شاملېږي چې هغه په حقیقت کې عامه خدمات وړاندې کول دي. مثلا د فواید عامې وزارت یو سرک جوړی، دا د دوی انکشافي برنامه لاندې راځي. د وزارت د معارف وزارت یو مکتب جوړی، یو تعمیر جوړی، یو سیستم رامنځته کوي، یو ډیټابیس رامنځته کوي، نصاب تقویه کوي، دا د دوی انکشافي بخش دی. نو مثلا نور وزارتونه دغسې. نو فلهذا اختیاري او غیر اختیاري چې نن ماته ډېره جالبه وه، هغه د وزیرانو د خبرو نه داسې ده چې اوس موږ متاسفانه چې زموږ ډېره بودیجه ډېری بودیجه په ډونرانو باندې تکیه کوي. نو ډونران یو خدا ده چې مطلق وزارت د بودیجې د مصرف کامل صلاحیت ولري، هغې ته دوی اختیاري ویلې. او دا چې د مکمل د بودیجې د مصرف اختیار نه لري، بلکې ډونر په یو لوړه فیصدي سره یا په 50% فیصدي سره د وزارت کار کوي، هغې ته دوی غیر اختیاري ویلې. هغه په دې معنی چې ډونر پکې خپل هغه ویلی شول پې چې دا دلته مصرف یا مصرف نه شي، هغوی د هغې لپاره کوم اساساتو ته څه ته ضرورت درلود هغه ورته نه دي تکمیل شوي، فلهذا هغوی هم د دې مورد منصرف
شوي. استاد محترم، بله استاد محترم، در دیگه ما مالک تر مردم بسیار آگاهی می داشته باشد در افغانستان به نظر شما معلومات کافی ارائه میشه یا نمیشه که بودجه چطور مصرف میشه، به جایش میرسه یا نمیرسه؟ به طور مثال کسر بودجه در هر دولت اعلان میشه که مثلا این کسر بودجه داشتیم و مچه مازاد صادرات داشتیم که مچه مور داشتیم ای داشتیم. مخصوصا از سر مسئله کسر بودجه گپاس بی معلومات دقیق ارائه میشه یا نمیشه به مردم، به دانشمندا، به ادارات فاکولتا هاسب؟
همچون که ما در بسیاری از موارد مشکلات داریم، این مورد هم، این آگاهی هم از اون مشکلات ها بیرون نیست. این هست مردم آگاهی نداره از این که بفهمه که واقعیت مثلا بودیجه چی است، چی قسم باید مصرف شوه، بودیجه عادی چی بود، بودیجه انکشافی چی بود، ملت چی داشتن چی نداشتن. آگاهی عامه متاسفانه وجود نداره و مردم این مسائل را اصلا متوجه نداره. اگر داره و توجهی از اونا و دیگه طرفا سوق داده شده، ولی با موارد اساسی در هیچ اساس و در هیچ جای به شکل اساسی که باید مردم از او با خبر باشه، ای با خبری صورت نمیگیره.
ډېر زیاته مننه د آشنا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی رحیم الله صافی، همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد ډاکټر صاحب سید محمد ټینګار، او همداراز ډاکټر صاحب احدی هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
بله، و همچنان از همکارای ما که در تهیه برنامه با ما همکاری میکنن، چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ کوردینیشن بس لاماهنگی، وایس کاکل و ابراهیم مارون، آقای طاهر روشان، آقای خب بله آقای زدران، شمشاد زدران، آقای عبیدالله عبید یا رامین کاکل، اینا همیشه با ما تشکری میکنن که یک جان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناظرتان.
گل سرخ لمن بجکل گلونوی جوش بدی سندو ناوی بیا بدی پغاڑو کش رنگی دا میلونوی رغ بد سازونوی بیا بدی وطن افسان دا دی جهان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور کور باید سلح در سورک با دشمنان کور ور بدی نشان کور ور بدی گران افغانستان تا با بیرت مرز و دان کول ور بدین و شان کول ور بدین و شان کول افغانستان نور ولی دخواران و کور راند غریبان و کور نور بدی چوک نبولی ده کندو ایتیمان و کور رنگ ده شهدان و کور جوڑ بدی وطن ده عمرو تیر گریوان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور کور بید سلح در سورف و دشمنان کور